السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لاندې خبری برخه کې به ووري چې د طالبانو یو پلاوی لا هم په دوحه کې په لیدو کتو بوخت دی او وایي چې ګټور بحثونه یې کړي دي. د طالبانو نن شپږ میاشتې پوره شوې چې کابل کې د قدرت واګې په لاس کې اخیستی. په دې شپږو میاشتو کې طالبان ځان بریالی بولي او وایي چې ګڼې لاسته راوړنې لري، خو ستا داسې شکایتونه چې وایي د طالبانو په شپږ میاشتنۍ دوره کې د ځینو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خپرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړې چې که د کنګل شویو شتمنیو په اړه خپله پریکړه وانخلي، له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یوه خبرپاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمني تصرف کړي. خبرپاڼه کې راغلي چې د بایدن دا اقدام د طالبانو په ټکو څرګند تیری او ظلم بلل کېږي. جو بایدن څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شویو وو میلیارد ډالر شتمنۍ له ډلې د نیمایي برخه به آزاد وي او نور به یې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو د دعوې تر پای پورې ساتي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پوره شپږ میاشتې ووتې. طالبان د 2020 کال د اګست 15مه کابل ته ننوتل او واک یې خپل کړ. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځ د وتلو درې دېرسمې کلیزې سره برابره ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د شوروي ځواکونو د ماتې او له افغانستانه د وتلو په خاطر دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تیره یوه شپه ورځ په افغانستان کې د کورونا ویروس 420 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن سه شنبه له تاجکستان سره لوبه کوي. دوی لوبه د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کی او روسیې له والتیا ښودلې چې د اوکراین پر سر د کړکېچ د کمولو په اړه له لویدیځ سره خبرو ته دوام ورکړ. اوریدونکو کولای سي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو دا خبرونه د معمول په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په قطر کې دی او له اروپایي چارواکو او خلیجي هیوادونو سره یې د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي. متقی او مل پلاوی د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیریدو داسې وخت سفر کړی چې هیڅ هیواد تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل له احمد تکلاور.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملی خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي چې په دوحه کې یې له اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري، تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوي.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناسته داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او خځو او نجونو ته د شریعت لمخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی په دوحه کې په خپل لیدو کتو بوخت دی. دوی هڅه کوي چې له نړۍ سره تعامل پیاوړی کړي. په کور دننه بیا د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر دا کوي چې د پاوز د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه کړي دي. تفصیل لسفی ولاستان اکزیناور.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپتر او د نورې تیارې جوړې کړې دي، فعالې کړې مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي نوي، دا پرمختګ سوی دی. او کوم سبتنام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا اتیا زره ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکي نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالر لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوی. خود طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا ورت کړی او ویل دمګړی دفاع وزارت کې د پخوانی نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
یو شمیر میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو تیرو شپږو میاشتو کې په خپل واکمنۍ کې له ښځو سره د حقونو د ټینګښت بیلابیل ژمنې کړي، خو وایي چې تر ډیره په دغو ژمنو نه دي درېدلي. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی ښځو ته د جمهوریت پرتله ښه حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا اگست 15مه هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی.
پس از اینکه طالب آمدن تقریبا
د شپږ دیرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې له هغې راوروسته د خپل کور یوازینی ډوډۍ ګټونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړی وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالب آمدن تقریبا
وروسته له هغې چې طالبان راغلل، زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم د دې وزارت یو تن مسؤول ماته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو میرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دینی علماو په وینا چې له کوره بهر د میرمنو لخوا کار کول د دینی اصولو خلاف کار نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو په تیریدو سره افغان میرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالی فیضی د ملالی روختون رئیس ټاکلې ده. ملالی فیضی یوازینی افغان میرمن ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوری حکومت کابینه کې درې میرمنې وزیران وي، خود طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ میرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لري شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو.
اوریدونکو د دغه راپور بشپړه بڼه زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ او دغه راز متن زموږ په ویبپاڼه لوستلی شئ. په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنې دوه شپږ میاشتې واوښتې. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24مه یا په میلادي تاریخ د اګست په 15مه پر کابل ولکه ټینګه کړه، لسګونه رسنۍ وتړل شوې او سلګونه خبریالان له هیواده وتښتېدل. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته او ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام مه هیروئ. زموږ اواخر مې
اساسه کې طالب آمدن تا باندې
د زمری تمیاشتې لپاره چې طالبان کابل ته راغلل د فبروري تر شپږمې پورې زه په منظم ډول هر ورځ دفتر ته تلم او په هر حالت کې تلم، خو نور کار خوند نه راکاوه. نو چې له کاره خوند وانخلم دا زما پر روحیه ناوړه اغېز کوي.
دا غږ د تجربه کار ژورنالیست او شاعر خالد تحسین دی چې د خبریالۍ له 22 کلن کار او زیار وروسته غواړي ځان ته بله دنده عمومي. میرمن تحسین د خپل او کسیز کورنۍ یوازینی غړی ده چې کار کوي. د ازادۍ رادیو ته ویل چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې په روانه فبروري میاشت کې په کابل کې د کلید رادیو د مدیر په توګه له خپل دندې استعفا وکړه.
څرنګه چې امنیتي ګواښونه ډیر دي او اصلا په خپل هم رواني امنیت نه لرم، د کار شرایط ټولو او په تیره د شدو لپاره ډیر ګران سوي وو. نور نو دا امکان نسته چې د پخوا په څیر شدي خبریالي وکړي او راپورونه جوړ کړي. همکاران یې ځي کار کوي خو په همره مسؤلیت نه چې پخوا یې کاوه، چې دا لوی ستونزه وه. بل دا چې معلوماتو ته مو لازم لاسرسی نه درلود، سرچینو ځواب نه راکاوه او دا بل ستونزه وه.
یو شمیر نور خبریالان له هغو ستونزو سره سره چې ګواښونه او فشارونه بلل کیږي په افغانستان کې دننه خلکو ته د خبرونو د رسولو کار ته دوام ورکوي. خپلواکه خبریاله مینه حبیب چې د خبریالۍ په ډګر کې لس کلنه تجربه لري له همدې ډلې ده.
د سپتمبر په 8مه نیټه هغه مهال چې د کابل ښار په دریمه ناحیه کې د ښځو د مظاهرو له جریان څخه مې راپور برابرولو، له یوې معترضې ښځې سره د مرکې په حال کې وم چې د دریمې امنیتي اوزې اړوندو د طالبانو کسانو لومړی زه په متروکو ووهله، بیا یې زما کمره واخیسته، پر ځمکه یې ووهله چې ټوټې ټوټې شوه، اختار یې راکړ چې باید کور ته لاړه شم. راته یې وویل چې د ښځو یله خبریالی سره څه اوس بیله کمرې د موبایل تلیفون په وسیله کار کوم، خو دې زما پر ژورنالیستیکی کار ډیر ناوړه اغیزه کړي او زما کار یې محدود کړی دی.
د طالبانو حکومت له دې مخکې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ورته ادعاوې یارت کړي دي او یې ویل دي چې په دې برخه کې له سرغړوونکو سره قانوني چلند شوی. پر هغه ورځ شپږ میاشتې وخت دي چې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي چې په دې شپږو میاشتو کې په سلو کې اتیا ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې ټولنه کې د افغانستان او ایران د څنګ مشر رضا معینی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو له واکمنې وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي، خو دی زیاتوي چې دقیق شمیر یې نه دی معلوم.
تر 8000 له زیاتو خبریالانو څخه چې عملی کار یې کاوه اکثر له فعالیت پاتې شوي او ډیری له هیواد وتلو ته اړ شوي دي، او د ځینو نورو بیا استوګنه د ورځني ژوند د اړوندو مسایلو له کبله له خطر سره مخامخ شوي.
خبریالې لیلا نورانی په افغانستان کې له شپږ کلنې ژورنالیستیکې دندې وروسته په یو لویدیځ هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده.
شش ماه قبل زندگیم با تغییر نظام کاملا تغییر
شپږ میاشتې مخکې د نظام له بدلون سره از ما ژوند هم ګرد سره بدل شو. د طالبانو له راتلو سره په امنیتي دلایلو د رسنیو د اقتصادي ستونزو او په سر کې پر رسنیو او د ښځو پر فعالیت د محدودیت له کبله مو کار له لاسه ولاړ. د همدې ستونزو له کبله موږ څو خبریالانو پریکړه وکړه چې له هیواده ووزو.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه د ژورنالیستانو او رسنیو په چارو کې د طالبانو د بیلابیلو ادارو د لاسوهنو د ادعاو له وجې د طالبانو پر حکومت سخت انتقاد کوي او